له غرمې مخکې لاس بجې دي زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسېدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه د جنسیت پر بنسټ تعقیب شکنجې خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2020 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او اوزو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو وبو د کچې د لوړې دوه د سیلونو دراوتلو اټکل شوې ده. د وزارت خبر پانی سره سم د ناڅاپي ورختونو او سیلونو دراوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندې زوځو کې شوې ده. خبر پانی کې هم درز ویل شوې ده سیلونو او وبو د کچې د لوړې دوه احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خړونو کې ډیر ده. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل دراوتلو په صورت کې د سیند لغاړو لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د شنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانټیننټل کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په قربتوب شو. افغان لوبډلې 15-4 بریا خپل کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس تر ګواتیمالا وروسته افغانستان نن شنبه له کویټ، سبا له استرالیا او اخري لوبه کې پنځشنبه له کوربه تایلند سره مخ کیږي. د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره شي. د روان سپتمبر 14 په ازبکستان کې پیلېږي چمتووالی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غا کړی چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي. دوی د خبرداري ورسلغه ورکړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري دفتر د دوشمه پورس په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ د دې ادارې د کارپوهانو لخوا راټول شو او ترلاسه شو معلومات پر بنسټ د اعدامونو شمیر چې په جولای کې 15 او په اگست کې لږ تر لږه 2 برابر شوې. په ایران کې د روان کال لپاره رئیس د اعدام شو کسانو شمیر له 400 اوخته او لږ تر لږه 15 خزې پکې شامل دي. په دې ډله کې نږدې 10 افغانان هم شته. اکثر اعدام شوي له مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تړاو دي. خو اندېښنې دي چې د ایران رژیم خپل سیاسي مخالفین او ګڼ هغه کسان هم اعدام کړي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال نیول شوي دي. د پاکستان د سیډنی او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خبروي په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2013 کال له جولای را په دی خوا د غیواد لپاره تر ټولو خنړې میاشت و. د غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې د یکشنبه پورې خبر کړي ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان کې تر معمول ډېری امنیتي پیښې وشوې. خو د ورته ورو میاشت پر طلب خبر پښتونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پیښې یو څه کمې وې. د سیړنی او امنیت د مطالعې مرکز یاتوی د اگست میاشت د پاکستان لپاره سکال تر ټولو خنړی و او پکې 245 تنه وژل شوي. د دې مرکز پر اساس په وژل شوو کې 2 نوي ملکان، 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي. منګولیا له 2002 کال راهیسې هغه ژمنې منلې چې روم د کړنلارې غړي باید اجرا کړي. د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړنلارې ته په اشاره وویل دوی د دې سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغرده روښانه کړی دی. د همدارز ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې د نړیوالې نوی محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي. لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنگي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړی. دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینونو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغې هم خلک باندې کې او غاګي وځي او څنګه هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونوځي.
حق می حرام
پر
خزو باندې د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمله د افغان میرمنو اندېښنی. د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
د مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دي، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی آیا ته د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیا ته د هغه نه خپويږي؟
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی
مخمه کافر
قدر منرتم کو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوه. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ورباندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه سه طالبان موږ ته ووایو، موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلی یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بېجایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضروریت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 دي، 8 دي، نارینه به یو نفر وي، هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نه شته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سې محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي، بیا به دا دکان ته بیا. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي سه حجاب وکړي هغه ویل طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک سه حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي سه بې حجاب وګرځي. حجاب چېشته وایي، موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږي؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه بې حجابي کوي، هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سه هغه له منځه وړای سي، هغه منې کوای سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل ښو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فی الحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکړ چې د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي، وایي افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغۍ څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د ښځو حالت دغسې دی، قفس کې یو مرغۍ هم خلک باندې کې یو غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو عورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي، خو دا هم غوډې ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو غوډې څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمي وکړي.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي،
پرختیا چې ما واوریدل چې دا بل فرمانی رئیس دی چې دا خزی باید مطلق مخی باید پټی کنه د پخوا پخوان لایک چادری یا واغوندی یا چې دا بیخی چې نقاب هم استعمال کو زموږ سترګې ښکاری. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت د ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهیږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپله حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتل ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند مخته وړلې ده کنه. هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. موږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زموږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا هم که چادري باندې ملاړ شي خیر. خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي کنه، دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتماً به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کېدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بله خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي کنه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هېڅ بیرون نه وم وتلی، په دې چې ما او دغه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه، د مریضي و څخه، کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارت اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي کنه، دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره. هغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي کنه، یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو کنه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسي تلای، درس ته نسي تلای، بیرون نسي تلای، اوس بل فرمان چې اتا په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله ده ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي کنه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه کنه، د په حساب د لوږې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي کنه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي، دا نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي. نو به دې غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې دی یو پزوس نه یي 80% ښځې دي کنه، هغوی دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه، بس افغانستان خاموش کیږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي امدا میرمنې تشکیلې دوی والی ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي سره له دې چې مخکې لیس طالبان بیا وخت ورسیږي اکثر کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي طالبان بدل سوي دي اوس دوی ولې داسې کوي
طالبان هماغه طالبان دي طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد ناقص ده کنه هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته ښځو ته که ټولو ته وایي که نه تلویزیون مه ګوري تلویزیونونه بند دي او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک طالبان دی خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل همدا چې د ننوتل په حساب ټکول شروع کړو د ښځو باندې فشارونه راوړل د نارینهو لپاره فشارونه راوړل خو اوس دوی پیښو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات نازل کړ قویدات نازل کړ بس تر حدې ده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې
که یو بل اړخ ته فکر وکړو په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل دوی په خپل ځان باندې شک لري خپل خپل قانون نسی اداره کولای او کرختیا د اسلام لپاره د اسکار نه کوي
خو دوی چوای چې د بیخي خزه او نوز یا اندایلت د خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري یا خپل ځان دوی نشي کنټرول اوله د له خاطره کنه خو خزه چې دی همیشه زموږ په جامعه کې وتلې دي مکتبي ویلې دي او پانتونونه ته تللې دي هیڅ وخت هم داسې والات اور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وای اته پانتون کې 200 300 کسان یو صرف کې ناس وکنه مونږ فکر نه کوله ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي کالکان ناس دي مونږ هم داسې اوس چې دوی دي دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري دوی هغه خاطرات وای چې आवाज د خزي هم مونږ وای تاریکي د خزي د بوتانو وای هغه مونږ تاریکه وو دا شایان خو سمو ناس مطالعه لرو د عادي سونه د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شایان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وای دا دین د وسط دین ده کنه او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل که مونږ د 1400 کاله مخ تملار شو کنه هغه وخت کې داسې یو حالت نو په اسلام کې هغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نو چې خزه ته دونه قیدات راوړي کنه کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي الله بس خلکو ته چې وخی کنه چې دا آیات د مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو بیا افغانستان خلک مسلمانان دي خزي مسلمانان دي بیا اوري کنه او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي یو شی چې په قرآن کې نه په اسلام کې نه په سنت کې نه او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې دا خود نور ورځ پر ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي او دا نظام بخوخنه کی او د اسلام نه خلک لری لار شي
دنیا علمان چې پر اختیا د اسلام د دین پاک لا معلومات لري د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر خځو لګولي په سخت ټکو غاندي د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منوره په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه سره وګورو
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري دا چې موږ د حجاب په اړه خبره کوو زبده حجاب د میرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تل بیان کوم اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې و ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله نو چې کله پیغمبر پاک هغه تر پلو کتل فاعرض عنها نو برته د مخدس سترګي برته واړولي نو په دې خاطر چې فعليها ثياب حجابون رقاق دا اغي دا لباس دا دير ناريو دير نازك لباس لكن مو باج وقت كنت وجي شو كان نو دي وقت نبي كريم صلى الله عليه وسلم اسماء بنت ابي بكر لوي له چي كلا چي جلي د بلوغ درجه ته ورسيغي نو دنا مناسب نه لن يصلح منها ان يرى منها يعني پکار نه چي دا اغي اندام خارشي الا او وي ول چي پکار نه چي دا اغي وجود خارشي مگر مخ لاسونا او قدمونا نو معنا دا چي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دلتا اسماء بنت ابي بكر لدرس ورکړ چي تک بهر وزي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دي خاري باک نه کوي که لاسونه دي خاري باک نه کوي که قدمين دي خاري باک نه کوي نو دلتا دغه د نبي كريم صلى الله عليه وسلم سنت دي موږ سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګور نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایي چې اياكم والغلو تاسو وي ځانونه وساتي د غلونه په تش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي افراطیت مکوي په دین کې ولي فان من كان قات من كان قبلكم تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو هغه په څو وجباني په خپل دین کې غلو کولا نو اوس کې په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وي چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دي قدم په حجاب کې نه دی او ته وی چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي که اوس موږ چرته دغه سی وي چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال د خبرې دغه الکترونیک مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلې وي چې کنا چرته د حالات راغله او د مملکتونو راغله او ټولنې مخې ته راغلي به دغه وخت کې مخ هم پټ کی نو چون دلته دا خبرې نشته ده په دین کې غلو نشته ده دین موږ ته واضح ده د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي او ډیره په بخنه سره یو خبر بل اضافه کوم په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د عورت او په حجاب کې نه راځي
راځو دې طالبانو د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د خزو ټول مخ د پټي د خزي غاګ د نه اوریدل کیږي څومره بیا افغان خزي په تکلیف کړي لرواني اړخه دوی وځپلې وی زبرولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي دو په څنګه د څه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو د تشریع ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنه د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کو یعنی ته د رسول الله نم مخ کروانی ته د امام ابو حنیفه رحم الله نم مخ کروانی ته د نور ائمه نم مخ کروانی شیخ البانی رحم الله نم ته مخ کروانی یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف ته دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول د اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په میرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له مان سره وهي ته دغه مملکت حاکم ووس خو ته فتنه له منځه یې سه ته میرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا دغه خبره زه ساس منم اصلا فتنه نشته دي دوی تشه د منځه ویسي زه تقریبا زخپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنا سره علوم ویلي دي حدیث ویلي دي قران ویلي دي اجماع د علماو نه خبرم قياس باندې پويګم زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خلیج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکي چې زخپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعليمي سیستمونو او د افغان خويندو تعليمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص او برخه کې الته کړی چې ما تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډه سیستم د دوه مال الته ښکارا کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کداغه سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا فتنه نه فتنه نشته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای دا د دین تقاضا هم دا چې موږ نشو کولای په یو فرد
فرد باندې د ټولې ټولنې قضاوت ته وکړي. خو اصلا یو خبره بل کومه چې د دوو زړونو کې فتنه موجوده ده، د دوو په ذات کې فتنه موجوده ده، د دوو په شان کې فتنه موجوده ده. غواړي دوی د دین نه خبره دي. کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته، د موږ ځکه د ګیلمن جنازه نه کوو. نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته، خو موږ یې کوو د فتنې لپاره. هلته امام ابو حنیفه مني، دلته امام ابو حنیفه نه مني. خو دلته نه ده، دا دین د ځان لپاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي. نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي، او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
بله، دوی یو ځین فرمانونه وضع کړل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هماغه بندیزونه نورم تقویه کوي، چې یو بل خبرې دام کړی ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغو مراسمو کې نه بل منزل کېږي، میرمنې د نه سره راټولېږي. په دې خبرې وکړي، دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت د تیرېدلو لپاره دا میرمنې ټولېدلې، دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه هم اوس نه پرېږدي.
زه په دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت، هر ټولنه چې چېرته انسانیت ژوند کوي، هغه دوه حالات لري. یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دینه بمبره نه دی، بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر، د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي. موږ هیڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولای نه شو، په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نه شو کولای. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي، دغه زموږ عناناتو کې دي، دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور دی، دا زموږ یو لند اصطلاح باندې دی، یو ساتیرې، یو سبب کېږي زموږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبې کولې، د وخت لوبې چې ارته موجود وي، لوبې کولې. نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غړې چې ته دغه لوبې سیلو کې؟ غوړل چې ول نه، یا رسول الله، زه غواړم چې وې ګورم، زه غواړم چې دا سیلو کوم. نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلم د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می لغه مخ د کې خود د غزما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو. ما دا سیل کول و، ما له دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و ما له چې نه یا رسول الله ګورم، و به راته ول چې عائشه بس نه دی، سیل خو دری کول چې یا رسول الله زی ګورم. نو کچرته لوبي، چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي، آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکا؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه چې د هغه شان، د هغه جاه، د هغه جلاله به ام المؤمنین، ام المؤمنین عائشه ته وای چې راشه سلوکا؟ نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی، فرهنګ بیل شه دی. ها، هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانه، زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی. نو ماته نه دا ویلو چې دوه ګره، زمنګ دوه حالات دوه منځ وړي. زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو، اوس دوه دام راغ ستدا چې موږ فرهنګي ارزښتونه ویسي. یو ټولنه، یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري، دا ټولنه یتیمه ده، دا ټولنه بی بنیاده ده، دا ټولنه هیڅکله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشي تللی، بلکې دا ټولنه بس د جنازه کې او د نور دفن کې دي. یو ټولنه
که څه هم په تیرو خبرونو کې موږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې، نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وضع شوی ده، مرکه به څه باندې ختمه کو؟ افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي، څه ویل به ورته ولرو؟
دومره به ورته ووایو چې موږ د افغانستان نارینه، موږ د افغانستان علما، او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک، دوی ته هم ملامت یو، هم خجالت یو. موږ خپل د ژوند، د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو. خوشاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي. د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده، د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده، دا هم ملامت یو، هم خجالت یو. او دې باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي، دغه ملامت او دا خجالت دې اومني. او د افغان د غیرتي ولسته بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې، په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګڼو، ځان د سره شریک ګڼو. او الله له رجوع وکړي، او الله نه دا وغواړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي، الله دې موږ ونه خلاص کړي، ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي. دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي، د هغه چا نه ویریږي. نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګڼم، او دوی ته ملامت یو، دوی ته خجالت یو. او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کوم هیڅ نشي کولای، هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکړي، په شریک سره دغه غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلومو، محرومو، بیچاره خويندو نه موږ معذرت غواړو، موږ ملامت، موږ خجالت. بس
بله، ډیره مننه،
به عزت اوسېږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبې د څنګ له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د آزادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې ل خپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څنګه د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته پناوه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې. په لنډ ډول دا سوای چې مخکې دې چې دا څنګه جوړ شي، ځینې کمامیتونه موجود وو، ځینې راخریدار راخري ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وو. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه ما وشت، یو قرارداد، یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا جینیو کې، نهرو پانتون چې مرساده بو، د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه. مشکل ته اړیکې وي.
بله، هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و. ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې ټول ډېره برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندستان کې و. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه تقریبا 1000 کال راوځي خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي. البته دا په سیاسي بڼه وي، لیکن د دې ترڅنګ دا څه و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و. دا مسائل ډېر زیات و. په دې خاطر باندې دا د دې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت انځر کړی او دغه اړیکه رامنځته کړې ده. خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه. د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دغه څنګه رامنځته شو.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي. تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه څخه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1990 کال کې یا 1990 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دا وخت کې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دا څنګه لپاره یې زره ورستلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې درته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلما استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې دا ضرورت په اساس باندې چې د خلکو مشتنه و دا مو په ماستری واړه ولا مازیان بي اي او د ماستری سره هم وټړل. د 2013 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه د دې څخه فارغ کړ او دا سلسله تر هغه نه پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یوه زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دیتا ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه هندیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسي و د دې څخه چې موږ نه شو اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میلې هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغلو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلل او روهیله ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځانه د غرونو څخه را یعنی د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماسه و د نورو را توکمونو ته چې هند راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زړه فلمونه چا وخت ودو او اوس په هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونه کې احساس کوي و به ګوري چې دا اکثریت په خوانی فلمونه د اکثریت دا څه و چې په دې کې به یو شنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډین د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست؟
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او 50 نور چاپي نایاب کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ترتیبي سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دا د بیې جوړ کړي ده چا خبره بنسټ کې شوی. مثلا د 1944 کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي سي ریاض المحبت د پښتو ژبې لومړنۍ پښتو پارتي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منځ سره وړي هغه جوړ کړي هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسی عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپل دغو ژبو لوی استاد او اثر محمد د دې ملک ته هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ دلته موږ یوازنۍ پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو، البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یوه برخه یا یوه یا دوی پښتو څانګې دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دغه دی، دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېره زیاته علاقه د پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی علاقه ولې سره خبرې اترې لري. دا دوی علاقه مندي سي بیا دوهم او بیا دریم هم دا رقم په طبیعي ده، دا خو د ژبې هغه دی چې ځینې کم یا ځینې زیاتې خبرې. په هر صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه روانه ورکړم چې انشاءالله چې شرایط لږ تر د اساس دغه د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته.
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی؟
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل. پښتو څنګه ته وارد واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي، نو موږ کله 15 کله شل کله تر 15 په حدودو کې شاګردان نیول. البته په عام ډول باندې مدل لاس کاته معمولا لاس یو ولس یا تر دولس کاسو ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څخه پاره کړل، نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کال کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول.
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي؟
دا سپیل چې د سفر یو سرمایداري ملک اصل اوس دنیا ټوله دا څه چې مادي مسایلو ته ډېر پام کوي. کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو، په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څومره تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په مونږ دی لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست. مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دغه ته ډیر شاګردان ډیر کسان جذبوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا د واټس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه په سره کار لري. د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او څو امکان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه حد ته واسطه. مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امکان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په اول نفر هغه یې چاس کړ آل انډیا ریډیو چاس کړ. دا په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تاګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتل او نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي. دا بیا زیاتره هر ډول شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې هغه مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغه لپاره.
مننه خیری صاحب. د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وګ کار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو؟
هند یو ډېر لوی او پراخ هیواد دی، مختلف ادارې لري، مختلف کمپنیان لري، دلته خو یو سره مستر مېداري منځ دی تجارت په دې کې ډېر رورث لري په دې چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده. دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي، دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې ځینې شاګردان فارغ کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کیږي. مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته، جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه. مثلا نور داسې ژبې دي، البته د بیسپلې هندي ژبې دي، سانسکریت ژبې دي، هغوی ته څنګه یوه اشاره دا ته وکړم چې دلته فارسي ډپارټمنټونه هم شته. ما زما د اټکار له مخې یا د تحقیق له مخې تقریبا د سلو څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پوهنتونو کې د فارسي، نه یوازې په هندوستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پوهنتونونو کې شته، لیکن اکثریت د دې چې دي دا تر ایران تر فوکس یا تر سوری لاندې نو هغوی تمویلی هغو سره اړیکه لري. په هند کې همدغسې وبوله چې تقریبا دغه د سلو څخه ډېر ډپارټمنټونه چې دي د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره، د دوی ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي، دوی ورته شاګردان مثلا د یو ماهر فیلوشپ کورسونو دپاره ایران ته ور غواړي. تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی جي شاګرد به نه وي په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې، یعنې دغه سلو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارد ارتقایي ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونه دغه هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو چې کیسونه ویزې نو واخېستې ورته زه خپل هم ورسره روان وم. په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنې یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ لاسته پیغام دی ترلاسه کړو، نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر سستې روان دي. او دا یو ځانې ډپارټمنټ دی چې څنګه کې سي په نیرو پانتون کې د پښتو چې فعال
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه. دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د ورستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه؟
تو امنیتونه معمولا یو معینه مده لري. فرض کړئ یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1908 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو در هغه وروسته دا کومیتونه څو واره تبدیل شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی مرتبه باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او جین نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینه مودې لپاره فرصت د لاسو کال لپاره، نو یو کال به وسته بیا ورو چې دا ورسره کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغله په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د مستقل ډپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هیڅ اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته تي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پړي، مثلا کله د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کیدل.
په اوسنی حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوئ، څه اټکل کوئ چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څانګې کې ځکه نه راځي چې د دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څانګه برخمنه نه وه. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت ته یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سه لوی مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کیدو لپاره ضرورت پیدا شوه. مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه په خوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې بیا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیا ته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت وسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې د امو ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب؟
او سن لرو فکر کوم، سن په نګرار کې، د نګرار په پوانتون کې خو دا فکر یو هندي څنګه ده، هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي. او البته دغه دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشت حدودو کې وي، شاهي اوبونه وي، شاهي ډېر وي، لیکن هغه کور دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه اشتباه نیوي کړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چاره څنګه پر مخ ځي؟
نوم می محمد انور دی، خیری تخلص کوم، د پلار نوم محمد اکبر دی، دی د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډیر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلی. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې و. دا هر کم تر یو معینه مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې مقرر شوم. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دواړو زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څانګې هم ضرورت و. د نامزدي په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پوهان ملای پورې مې کابل کې وم. البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم، پنځینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ. مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنتون د معاون په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و، بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي علمي د سمیت غړی هم دي. په دغه ټول کې مې تر یو معین موده پورې تر هغه وخت چې کابل کې وم د څلور پنځه کاله مې د استادانو مدیریت چارې مخته بیولې. بیانو ده هغه څخه په 2014 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوي فیصد مناسبات هغه زمانه کې زما د دفتر د خلې یعنی د ماموریت علمي د لارې څخه چې بیا فوکس زموږ دفتر ته او دغه مراسلات دغه مکاتب دغه فورمې دغه مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو. دا هغه لاسته راوړنه چې ما د استادان د مدیریت په زمانه کې درلود.
د مرکې په پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخا به مقصد هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا لسو یولسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیبه وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ زیره به حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایي ډګر کې کښته شولم ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده. ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وي. نو که زه د پوخ دغه څخه د هوایي ډګره اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي. خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت دي. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کیږو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیرته تاسو ته. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي. خو دفتر او کور یو څه امکانات سره ده، خو لارو داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند د پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پچپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه حل چوپه دا زمان دی دا لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپې ته پناوړه ما شپه چوپه حل چوپه دا زمان دی دا
Give me.